دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر 6 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د فبروري 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو او راتلونکو عام انتخاباتو سربیره د چمن پر لټ او په بلوچستان کې د نامنیو د پېښو حال درکو. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه هم راپورونه لرو. خو تر هغه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د انتخابات پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات کوي. د چمن پر لټوالو د غوښتنو نه منل کېدو په صورت کې د سرکاري دفترونو د تړلو ګواښ کړی دی او د اوکراین پوځ وای چې د روسیې یولس بی پلوټ الوتکې وشتلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ګران وفاقي حکومت وای په هیواد کې به راتلونکي عام انتخابات پر ټاکل سوی نیټه یعنی د فبروري پر 8 کیږي. د انتخابات کمیشن دا خبره د فبروري پر لومړۍ نیټه له هغه وروسته تکرار کړې ده چې د یاد ادارې د مشر سرکندر سلطان راجا په مشرۍ کې سوی غونډې د ملکي حالاتو جاج اخیستې دي. یاد ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر امنیتي ننګونو سربیره دوی پوره تیار کړی دی او د امنیتي ادارو په مرسته به پر ټاکل سوی نیټه په ملکي عام انتخابات کوي. د کورنی شار نگران وفاقی وزیر گوهر اجاز تر دې غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې د انتخاباتو ځنډول لړ کې پر هیڅ وړاندیز غور نه کیږي. د انتخاباتي کمیشن دا غونډه په داسې وخت کې وربلل سوی و چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنی پیښې ډېرې زیاتې سوي دي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې پولیسو د آزاد نوماند ریحان زیب تر وژنې وروسته پر مظاهره چانو د باجوړ په ښار کې د ملیشي ځواک پر ودانۍ د کاڼو وشتلو په تور مقدمه دایره کړې ده. د جنوري پر 1 په درسوې مقدمه کې د 4 کسان نومونه لیکل سوي او پکې راغلي دي چې هغه کاڼي له 25 تر 30 کسان وشتلې دي. پولیسو تر اوسه په دې تور څوک نه دي نیولي. د مظاهرې هغو ګډونوالو لا د پولیسو د تور او مقدمې په اړه څه نه دي ویلي. آزاد کاندید ریحان زیب د جنوري پر 1 د باجوړ په پاټک سیمه کې وسلوال وشتلی وو. د فبروري پر لومړۍ نیټه د نوموړي تر جنازې وروسته په باجوړ کې احتجاجونه وسول چې پکې ګڼو خلکو برخه واخیسته. احتجاج ته د تحریک انصاف ګوند د باجوړ مشر ګلزفر او نور مشراو ویناګانې وکړې او د ریحان زیب د امنیت نه ساتلو پر سر یې د باجوړ پر انتظامیه او امنیتي چارواکو سختې نیوکې وکړې. د باجوړ پولیس او ملیشي ځواک په تیرو وختونو کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د چمن پر لټوالو د غوښتنو نه منل کېدو په صورت کې د سرکاري دفترونو د تړلو ګواښ کړی دی. د پرلت مشر غوث الله پرون مشال اډیو ته ویل که حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختم نه کړ نو مجبور دی چې احتجاج نور پراخ کړي.
پر چا باندې 2 کانټینر، پر چا 5 کانټینر خالي کانټینر موږ د دې سره غوښتي دي. نو بیا زموږ نوی پړاو بیا پر مخ عالمی چې موږ کانټینر سره پر ځای کو د خالي کانټینر بیا راخو سرکاری دفترو مختص ولا چې کومار پارټیز پیسه وکړ نو دا بیا موږ چې نوې قدم پیسه کوو په دې څورز کې به وسی کوم طالبان سوال.
بلخوا د چمن د سوداګری اتحادیه مشر او د پرلت ویاند صادق اتسگزی نن مشال رادیو ته ویل چې د چمن سپین بولدک ترمیاز د لارې لتړلو سره نه یوازې پر لټوال بلکې د چمن ټول خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د 2023 کال د اکتوبر له 20 راهیسې د روان پرلت زیاتره ګډونوال هغه پنډیان یا لغړیان دي چې پر هغه پوله به هر ورځ په شا تجارتي ګنډي غوټي او پنډو کې لیږدول. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړ نو ورسره د خلکو روزګار هم ودرېدی. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی دی. د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې یولس بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. هغه پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې دفاعي نظام یې نن سهار وختي په دنیپرو پیتروفسک، خیرسون، کیروپوهارد او خارکیف سیمو کې پر مهم بنسټیزو تاسیساتو د برید لپاره روسیې 40 بی پیلوټ الوتکې الوزولې وې. سیمیز چارواکو ویل چې تر بریدونو وروسته د نیپرو پیتروفسک په کریوی ایریا سیمه کې له 40,000 څخه ډیر خلک له برېښنا څخه بې برخې شوي دي او شاوخوا 100 کان کیندونکي د برېښنا د نشتوالي له امله په موقتي توګه په 2 کانونو کې بند پاتې شوي ول. چارواکو د تفصیل له ورکولو پرته ویلي چې ځینې کان کیندونکي وروسته له کانونو ایستلې دي. او ورسته د لوب خبر. د افغانستان کرکټ لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبي په لومړی پاڼې کې نن 198 منډې جوړ کړي او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د لومړۍ ورځې تر پای سریلانکا په لومړۍ پاڼې کې اتیا منډې کړې وې او کوم لوبغاړی نه وسوځیدلی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې تر ټیسټ وروسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره درې 50 اووره یا یو ورځنۍ او درې 40 اووره سیالي هم وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ سیالي د فبروري پر 9 یولسمه او 14 په کولمبو کې کیږي. ورسره به د فبروري پر 19 19 او 20 درې 40 اووره سیالي د سریلانکا په ډمبولا ښار کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال لړیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې به د نور ترڅنګ د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای د نامنی پر پیش سربیره به عام انتخابات د فبروري پراتم کیږي. د انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان زیاتوي
دا خبره فائنل وکړې شو چې الیکشن با ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غیر پر به خاطر خا د سکیورټي اقدامات اخستل کیږي.
د چمن پر لټوالو د غشتنو نه منل کېدو په صورت کې د سرکاري دفترونو تړل غواښ کړی دی. د پرلت ویان وای چې لارې تړلو نه یوازې پر لټوال بلکې د چمن ټول خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ داسې برباد یو چې معاشي تور د خلک ټول بازار مشخرزار دی.
په خیبر پښتونخوا کې بیا د پونتونونو استادان وای چې سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې لوړې زده کړې باید په خپل منشور کې شامل کړي.
دا ټول ترمیم نه بعد چې د وفاقي چکم ایچ ای سی د هغه یو کټو لګولو په ایجوکیشن د یونیورسيانو.
پر دې سربیره د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروسي. زموږ هغه لمشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم اوریدلی شئ. دا اپلیکیشن تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. چې موږ یې داسې لیکو MASHAALRADIO. او سره د راپورن پر لور د پاکستان نگران وفاقي حکومت وایي په هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل سوی نیټه یعنی د فبروري پراتمه کیږي. پر مې سمباید د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې تر غونډې وروسته د کورنیو چارو نگران وزیر ګوهر اجاز خبر اعلان ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړ کې په هیڅ وړاندیز باندې غور نه کیږي. د انتخابات کمیشن دا غونډه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنی تر پیښو وروسته وربدلې و. په غونډه کې د دواړو سبو لورپور چارواکو ګډون کړی و چې پاړې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ د روستۍ پیښو وروسته د فروری په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن په مشرۍ په غونډه کې په هیواد کې د امنیتي صورتحال جاج واغیستلی شو او د غونډې وروسته د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د امنیتي چیلنجونو باوجود به د فروری په اتمه نیټه انتخابات کیږي او پولیس به د پوځ په مرسته په انتخاباتو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کوي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل
چې کما په باجوړ کې افسوسناک واقع شوی و. دغه شان مختلفو ځایونو کې وقتاً فوقتاً باندې د سکیورټي چې کوم چیلنجز الیکشن کمیشن ته در پیښو نو پاره رڼا کې الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد کې یو اهم اجلاس شو چې دغه صدارت مشري چې دی نو چیف الیکشن کمشنر اف پاکستان کړی دا نو پتی کې پوره په امنومان حواله سره پوره بریفینګ ورکړی شو الیکشن کمیشن ته. په دې باره کې دا خبره فائنل وکړې شو چې الیکشن با ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غیر پر به خاطر خا د سکیورټي اقدامات اخستل کیږي.
یاد دی وی چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په انتخابي کاندیدانو د بریدونو وروسته د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ په غونډه کې د داخله چارو د وفاقي وزارت د چارواکو ترڅنګ د صوبو د پولیسو مشرانو چیف سیکریټریانو او د استخباراتي ادارو چارواکو غډون وکړو او امنیتی چارواکو د ټاکنو کمیشن ته ډاډګیرنه ورکړه چې د پور امنه انتخاباتو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي او د کاندیدانو او ووټرانو امنیت به یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د انتخاباتو نه وړاندې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو او د حکومت او سیکیورټي ادارو د تیاریانو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې دا انتخابات په داسې حالاتو کې ترسره کیږي چې زیاتی پولینګ سټیشنې د وړاندې نه حساسی یا ډیرې حساسی ګرځولې شوې دي او امنیت قابو ساتل به یو لوی چیلنج وي.
دغه میټینګ کې چې کومه فیصله وشوه نو یقینا چې دا ډیره مهمه فیصله ده، ځکه چې په داسې حالاتو کې کتش ته خیبر پختونخوا صورتحال موږ ګورو. نو یو خو دلته د سیکیورټي خدشات ډیر زیات دي، تقریبا په 15,000 پولینګ سټیشن چې دي پاره کې تقریبا تر 4,500 پورې دا انتهایی حساس ګرځولې شوې دي او 5,500 تقریبا دا تقریبا 11,000 نه سیوا پولینګ سټیشنې جوړېږي چې دا حساس شوې یا حساسې ترینې شوې. نو دې وخت کې تقریبا د 2,500 پولیس ځوانانو کمې دي په خیبر پختونخوا کې د دې الیکشن لپاره. نو دا یو ډېر لوی چیلنج دی او ځکه دې سلسله کې به د فوج نه هم مدد اغستې شي، د فرنټیر کانسټبلري نه به هم مدد اغستې شي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لیاز علي وایي هر څوک امنیتي حالات خراب دي خو هلې هم داري چې انتخابات وشي او بیا یو منتخب حکومت د امنیتي حالاتو سمولو لپاره یو کوټلي تګلار جوړ کړي.
خدا سپریم کورټو چې هغه په بنیادی توګه دا فیصله وکړه چې نه پاتمه فروری په هر حال کې انتخابات پکار دي. الیکشن کمیشن چې اوس کې تیاری کی دا تیاری دوی ته ډېر مخ کې پکار وي د سیکورټي متعلق او خاص کر د سیکورټي متعلق دوی ته د خیبر پختونخوا د بلوچستان حکومتونو خپل رپورټونه پیش کړي هم وو. یره دادا چې په د ترهګرۍ دا کاروایی په بعض ځایونو کې د انتخاباتو په ورځ باندې سیوا کېدې شي، خو دا هم امید لرو چې د انتخاباتو دا عمل به په پر امنه طریقې سره زمونږ د خدشات به غلط ثابت شي او انتخابات به وشي. انتخابات دی وخت کې د مل د مسلو یوازنی حل دی او زما په خیال باندې د دې نه پس د مل کې جامع سیکورټي پالیسی راتلونکي حکومت ته جوړول پکار دي.
یاد دی وی چې د جنوري په 1 نیټه په باجوړ کې د ریحانزه په نوم د آزاد امیدوار او په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وجدي شوی وو او د جنوري په 10 نیټه د بلوچستان په سیوی سیمه کې د تحریک انصاف په لاریون په بمی 14 کې 4 تنه وجدې شوی وو او د نامنۍ د دې تازه پیښو د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په لومړۍ نیټه د امنیتي صورتحال په اخله د لوړپوړو چارواکو غونډه رابللې شوې وه چې پکې د انتخاباتو د امنیت یقیني کولو په اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه، شننی، مرکه، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. مشال رادیو د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو چې د فبروري پر 3 کېږي د هغه لپاره پوشش کوي او نن د مشال رادیو په یاران مشال خبرونه کې به د شمالي وزیرستان له انتخاباتي نمائندانو، کاندیدانو یا امیدوارانو سره خبرې کوو او تاسو پوښتنې باخلو چې تاسو له هغوی څه پوښتنې لرئ. اوس زو باجوړته په باجوړ کې پولیس دغه مظاهرچیانو پر ضد مقدمه درج کړې چې د آزاد کاندید ریحان زیب تر وژنې وروسته د باجوړ ملیشې ځواکونو په ودانۍ باندې کاڼي ورولي ول. په مقدمه کې د 4 کسانو نومونه لیکل شوي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. آزاد نوماند ریحان زیب د جنوري پر 1 وسلوالو په ډز وژلی وو. نوموړی د قامیا اسمبلی او صوبایي اسمبلی پر حلقې باندې امیدوار وو. د باجوړ پولیسو عملي شې ځواکونو په تیر وختونو کې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره عملی اقدامات کړي دي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د باجوړ پولیسو په خار کې د ملیشي ځواکونو په ودانۍ کاڼي ورونکو ضد قانوني رپورت درج کړي. د جنوري په 1 د وژل شوي ریحان زیب مړی چې کور ته وړو ورسره روانو ځینو خلکو په خار باجوړ کې د ملیشي ځواکونو په ودانۍ د کاڼو ګزارونه وکړل او نارې ووهلې. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اطرار مشال ریډیو ته د دغه قانوني رپورټ په حواله معلومات ورکړي. دغه رپورټ د پولیسو په مودیتوب کې درج شوی چې پکې لیکلي ځینو تنانو د باجوړ سکاوټس په دروازه کاڼي وراوړي. دوی په دغه قانوني رپورټ کې د 4 تنانو نومونه هم لیکلي. ولې به ورسره زیاته کړي چې د دغه مظاهره چیانو شمېره 15 یا 13 وه. په دغه قانوني رپورټ کې د سرکاري ودانۍ ته د تاوان رسولو په شمول ځینې نورې قانوني مادې هم لیکلي. په دغه نومونو کې یو د عوامي نشتنګون باجوړ یو غړي او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر نوم هم شامل دی.
او د ځوانانو هغه جذبات او احساسات دونه راپارېدلي وو او بیا د هغې خواهش دا و چې دا د سول کالونۍ مخې ته د سکاوټ مخې ته کېښودی شي او موږ د دې ریاست نه په صحیح طریقه باندې مطلب د عدم تشدد پیروکار یو. موږ زمون خواهش او کوشش دا و چې په دې مظاهره کې داسې څه کار ونه شي چې هغه کې د املاکو نقصان وشي، هغه کې زموږ د بیلډنګز دغه وشي، نقصان وشي. کوشش موږ د دغې خبرې کوو او غوښتلې ده چې موږ په پسته، خوږه، درنه او په غمجنه ژبه کې ټول ولس ته خپل درد ورسوو چې تر کومې به موږ دغه شان د ځوانانو جنازې اوچتو او دغه شان یاري او طرحې به زموږ په خاوره باندې خورې وي.
ریحان زیب د جنوري په 1 په صدیق آباد پاټک کې نامعلومو وسلوالو په ډزو ویشتلی وو. دی او ورسره درې نور ملګري روغتون ته وړلی شي چې هغلته ریحان زیب مړ شو. د روغتون سره نږدې د ملیشي ځواکونو ودانۍ ده او چې دغه خلک پیاده تیرېدل په ودانۍ ګزارونه کړي وو. د ملیشي ځواکونو او پولیسو لخوا په تېر وختونو کې ویل شوي دوی د امنیت د برابرولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي او د بد امنۍ ضد هر وخت عملیات هم کوي. د باجوړ د پولیسو خبره دغه قانوني رپورټ کې لا څوک گرفتاره شوي نه دي. د ریحان زیب د وژنې ذمهواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
زموږ غل مشال راډیو څخوري اوس زو چمنته. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد ولسم په سردی ښار چمن کې لتیر 2023 کال د اکتوبر 28 پر لټ دوام لري. د چمن د پر لټ مشر غوث الله ویلي چې دوی هر ډول احتجاجونه کړي خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د هغه په خبره چې د احتجاجونو په بل پړاو کې به دوی د سرکاري دفترونو مخ ته کنټینرونه ږدي او د دفترونو مخې به بندوي. پر لټوال په ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې په خوا غونې پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پر لټوال حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي دي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي او حکومت ویلي دي چې دا ګام هلته د امنیت ټینګ ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. په دې اړه نور حال سمات شبنم له کوټې راکوي.
د پیبوري پر لومړی نیټه د شپې ناوخته د پرلت مشر غوث الله مشال ریډوتول کې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په راروانه ورځ کې په چمن کې سرکاري دفترونو ته تلونکي ټولې لارې وتړي.
موږ مزایدي او دغه سیستم نه مو کوم اساسي قدمونه چې اوس موږ پر کوم زمر سره چې سیاسي ګوندونه سره دي پر هغه باندې موږ ورته ویلي دي چې پر چا باندې 2 پر چا 5 خالي کنټینران موږ د دې سره اغوښتي دي. نو بیا زموږ نوی پړاو به بیا پر مخ معلومیږي چې موږ کنټینران سره پر ځای کړو. دا خالي کنټینران به بیا راخو بیا به سرکاري دفترو مختص وله چې کوم پارټیز فیصله وکړل نو دا به بیا موږ چې نوی قدم فیصله کوو په دې څو ورځو کې به اوسي که زموږ طالبان اسوار نو موږ به بیا دغه قدم اخو چې موږ بیا کنټینران نږدو د دفترو مخته ګیټو ته یا به زموږ مطالبه د ایماني.
پر لټوال له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د فبروري پر 2 د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د پرلتوین صادق اڅکزي مشال ډوتول چې د سردي دروازې تړلو سره نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن خلک د سختو معاشي ستونزو سره مخ شوي دي.
موږ داسې برباد یو چې معاشي تور د خلک ټول بازار مشکر زاري خو بیا موږ هم بازار موږ په دې چلی په کرس چلی چې تاسو په یو مشکل حالات کې یاست. نو خو موږ په هغه حالات سره مخامخ چې نه جوړیږي د دلته خو هغه خلک به روزګار او سوسی زر روپیه ګټلي خلک د کورو هغه شی چا په ناز رانیولی هغه شی په بازارو کې اوس برته په لیلام خرڅی کچا یو غړی رانیولې واغه په لیلام خرڅی کچا خو مېرمن له یا خورکی له انګوشتری رانیولې ول هغه اوس په لیلام کې خرڅی موږ دغه مشکلات سره مخامخ دي
د پرلتوالو حکومتي چارواک ترمنز په وارور خبر سیوی خو صفایله نه دور کړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارینانو ته د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 18 له یواده د وتلو امر کړی وو او له لومړي نوبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زمو ژغله مشال رادیو خوري او سم په کوټ کې پاتې کیږو. په بلسان کې د عام انتخاباتو را نږدې کېدو سره سم په هغه صبح کې د نامنې پیښ زیات سوي دي او پرون هم د کوټ په ګډون د صبح په بیلابیلو برخو کې 15-14 سوي دي. په دې 14 کې زیاتره د بیلابیلو سیاسي جماعتونو دفترونه او سرکاري ودانۍ په نشه سوي دي، خو حکومت ویل دي چې د ولس د ځان او مال حفاظت د دوی لومړی ذمہواري ده او په خاص توګه انتخابات پر مهال به حکومت د ووټرانو او کاندیدانو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي. په دیار نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د فروری په لومړۍ نیټه 14 سوي ده چې عمله یو کس وزل سوي دي. د پیښو وروسته د کوټ د پولیسو مشر جواد طارق د پیښو ځای ته رسیدلې او الته خبريالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې 14 کې د تاسو خبیا تر لس کیلو پوری 14 دون کې مواد کارول سوي دي.
د انویسټیګیشن کې بعد کلیر هوګي کې یې بنده ویسه خود کیژولټی ہے رینڈم یہاں
پیښ کې د وزل سوي کس په اړه پلټنې روان دي چې آیا هغه د بم پټاوی چې 14 اور باندې وسوه زکه د لومړی پلټنو څخه داس معلومیږي لکه چې هغه لاروي وو. د پولیسو مشر زیاته کړه چې 14 و انتخابي دفتر ته چیرمن نه ده سوي خو نور څه به وروسته څرګنسي. د ویبسټرې په جواب کې شاغل جواد زیاته کړه چې د انتخابات پر مهال د کوټې ضلع په ټولو برخو کې د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. بلخوا و سند صوبې د چیرمن د بلوچستان په جعفر آباد کې د ځینو ناصرګندو کسانو له لوري د یو ځایي هوټل سره نږدې د مسلم لیگ نون پر انتخابي دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې له امله درې کسان زخمیان شوي وو. د پولیس په خبره چې د پیښو وروسته نصرګند کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. د جعفر آباد د پولیسو د مشر ګل احمد په خبره چې د پیښو وروسته زخمیان سمدلاسه په هسپتال کې داخل کړي دي او د نصرګندو کسانو په ضد مقدمه کړې ده خو څوک نه دی نیولی. دا ډول د ایرامو پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي شار تربت کې هم پر مولانا عبدالحق چوکي و 14 سوي ده په کوم کې چې د پولیسو له خولې یو کس زخمی شوی دی. د پولیسو لخوا په دې پیښې کې تورن کوم کس نه دی نیول شوی او نه هم ای ویډل د دې وروستي پیښې ذمہواري قبله کړې ده. دا ډول په کیچ کې د جنو ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا د توغندۍ برید شوی دی کوم چې د سرحدي عسکرو د یو کیمپ سره جوخت پر سړک رایل شوی دی خو څه ځاني زیان نه دی اړولې. د دې سره سره و کراچي ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شار حب کې د جنو ناصرګندو کسانو لخوا د کوست ګارد پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې لامل یې پولیسو په خبره یو کس زخمی شوی دی. دلته کوچ ته چیرمه په مستون کې هم د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا د زلی جیل پر ودانۍ د لاسي بم برید شوی دی او د پولیسو په خبره په دې پیښه کې یو پولیسوالا زخمی شوی دی. دغه ډول په خوزدار بازار کې د بلوچستان نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام پر انتخابي دفترو د لاسي بم برید شوی دی خو د پولیسو په خبره څه ځاني زیان نه دی اړولې. بلخوا د بلوچستان په شمال ختیځه برخه ضلع دوکې د فروری د میاشت په لومړنۍ نیټه د شپې نه وخته د جنو ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا د کویلی عسکرو دوه مزدوران تشتول سوي وو څوک چې تر اوسه نه دی مندل سوي. د دوکې د پولیسو د تانې د مشر شریف ملک په خبره چې د پیښو وروسته د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی مندلې او نه هم چا د دې پیښې مواري قبله کړې ده. د نوموړي په خبره چې د 50 څخه زیات ناصرګند کسان هلته ورغلي او په دوکې کې د شپې پر مهال پرچی غورځولي شوی چې د دوکۍ کانکیندونکي دي د کوئلې د راستولو کار بند کړي. د نامنی پر دې پیښو باندې د حکومت لخوا سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده. او د ډېره بوکټي زیارت سیبي خوزدار خاران مستونګ زلي چارواکو لخوا په انتخاباتو کې برخه لرونکو امیدوارانو ته د زیاتو جلسو یا لوی غونډو نه کولو امر سوی دی.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ موري د لایسي چپته ده www.mashalradio.com. اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان د انتخاباتو کمیشن چارواکو د فبروري د اتمی په انتخاباتو کې کاندیدانو لپاره یو ضابطه اخلاق جاری کړی دی. د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی پر مشال ډیټول چنماندان باید د انتخاباتو اصول په پام کې ونیسي او خپل کمپاینونه ترسره کړي. بل خو د سیمې اوسیدونکو وایي هلمندي چې په انتخاباتو کې بریالي کاندیدان به د دوی مسلو ته پام وکړي. په دې نور حال د مشال ډیټو خبريال اشتیاق مسیدرا کوي.
د انتخاباتو کمیشن چارواکی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انتخاباتو امیدوارونو د کمپین په وخت د الیکشن کمیشن له طرفه واضح کړي شوی اصول دا په پام کې شې سوتی د ډیر اسماعیل خان ضلع الیکشن افیسر زین العابدین د انتخاباتو امیدوارونو د پوره د کمپین په وخت اصول په دا رنگ بیانوي.
نو اول ودا زو ہے چې هیڅ قسم جنډا چې دکانه سکیم جنډا دو اکی مې پټې دو اجنډا الاوډ نه دو پتشي باندې په پبلک پراپرټي باندې پبلک پراپرټي دا چې په سرکاري شي پوسا لکه سټریټ لایټ تای بجلی مټا دو دا سرکاري مشای جاي دا غاسه سرکاري بلډینګ دای دفتر دا یې پوسا هیڅ سیاسي پارټي نه جنډا الاوډ دو کمپلیټس یو خاص سپیسیفک سایز دای هغه سایز نه غاټ کی کیندي هغه الیګل دی غلط دی غیر قانوني دی دا غاسه ولچاکینګ دی ولچاکینګ دته په دیوال باندې پوچنا باندې لیکای وکو نامینا ولي کو چې څنګه پلان کای دی
وزیرستان ضلع انتخابات امیدواروں نے دخلک نہ دے ووٹ غشتنے دے پورا کور پکور مہم شری کڑائی دائی خود ضلع دعا اسی دن کی دخل ضلع خلق مشکلات مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی.
عمر خان زمون نوم دا ورنا سارا میں تعلق تا کلای کورسکوٹ گنگی خیل دا نن سابو الیکشن رجسپی دی امیدوارون کر پکر گرزی چس منشوری دی آغا تشکاری و دی خال کے مسئلے دیر جوت دی خو آتا مسئلہ دا دو چه ورنا کے پس جوت مقدار بندے میوا پی دی کی مانا لیچا چه ارے دی ابن بغیر آغا میوا یا بغینا نشی رسو دنا چنسی وڑا وڑا دینینا جوڑ شی نو د خلک دا غشتنې دي جدا چې څوک امیدوارون دي چې نشته د بجلۍ او د ټوبېلې او پنځه بس چې وشي په تېر حکومت نه کې داسې خاص چا همت نه دی کړی نورې خاصې وزیرستان کې خو داسې څه چارې مخکې نه سرکار په تور باندې شوې دي نه داسې ایم پي اے نه کړې دي.
دمون عمر احمد الله برکی ایڈوکیٹ جنوبی وزیرستان کا نکولم سرا تعلق دا چې دا ویس کیم د الیکشن ا گیم ماګې به شری دو دمو په نظر د عوام په نظر خو دلتا او فاس نامر مسله چې کیما دو ا د امن او امان دو دلتا امن او امان مسله ډېر جوتې ګمبیر دي او ور سرا د تیر ملټری اپریشن شوی دي په څه د حال کې ملې رنګ دي غریتا څه سروې شوی دي خو چې کیما غریب خلک دای چې کیما په ټول عمر په معنا سره یو یو ملا جوړ کړی و ا خلک نا در بدر ادائی او علاقہ کشے تو ملا نوی نو تو علاقہ تا چلو شے علاقہ او چا بودا کے دیر میجر مسئلے دی دا دا یو ایم این اے دا یو ایم پی اے دے واس خبرے نا دی کانا تختا چھے گورنمنٹو سپیشل توجہ نکو ویر نو بدامنی یا دے دے غڑانگے ملے سروے یا پا علاقہ کشے ایڈوکیشن ہیلتھ یا روزگار کاول دا چھے میر روڈ ویر کی گانا دا مسئلے دے میر آرشی دا زین چھے دے دو پرسن خالتا او کو نوی.
د سویلی وزیرستان دوی ضلعو سالور لاکا وش پیت زرا دوا سوا دوا نوی ووٹرون و د فیبرری په اتما په ضلع کښې د یوه قومي اسمبلی نشست یعنی دوه چلویشت او د صوبایي اسمبلی دوه نشست پی کې یوسل نها او پی کې یوسل لاس بنې د خپل خواشه امیدوارونه په حق شوی و د خپل ووټ حق استعمال کوي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان. خان
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور ساس پام را ګرځوم. د پاکستان نگران وفاقي حکومت وايي په هیواد کې راتلونکي عام انتخابات پر ټاکل سوی نیټه یعنی د فبروري پر اتمه ترسره کیږي. د انتخابات کمیشن دا خبره پرون لا غوړسته تکرار کړې ده چې د یاد ادارې د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې سوی غونډې د ملکی حالاتو جاج اخیستې دي. دا غونډه تر هغه وروسته رابلل سوې چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیات سوې دي. د چمن پر لطوال د غشتنه منل کېدو په صورت کې د سرکاري دفترونو د تړلو غواښ کړی دی. د پرلطمشر غوصله پرون مشال رادیو ته وویل چې حکومت د پاسپورت او ویزه شرط ختم نه کړ نو مجبور دی چې احتجاج نور هم پراخ کړي. په باجوړ کې پولیس د آزاد نوماند ریحان زیب تر وژنې وروسته پر مظاهره چانو د باجوړ په خار کې د ملیشي ځواک پر ودانۍ د کان وشتلو په تور مقدمه دایره کړې ده. د جنوري په دیرشمه په درج مقدمه کې د څلور کسانو مونږ لیکل سوي او په کې راغلي دي چې هغه کاڼي له 15 څخه تر 30 کسانو وشتلی ول. پولیسو راسه په دې تور څوک نه دي نیولي. دوکان پوز وایي چې د روسي ول د پلوټ الوتکې وشتلی دي. هغه پوز په بیان کې ویلي دي چې دفاعي نظام د فبروري پر 2مه یعنی نن سهار وختي په یو شمېر سیمو کې پر مهمو بنسټیزو تاسیساتو د برید لپاره روسي څلور بې پلوټ الوتکې الوزولي وي. او د افغانستان کرکټ لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د وازنی ټیسټ لوبي په لومړۍ پاڼۍ کې 198 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د لومړۍ ورځې تر پای سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې 80 منډې کړې وې او کوم لوبغاړي نه وسوځېدل. د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ. اوس جو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو پر لور د افغانستان لپاره د امریکا سر مفتش هم په افغانستان کې د القاعده حضور او لدې هیواد د ترګری غواش تایید کړی دی. په دې اړه کانګرس ته د سیګار د راپور تفصيلات ورسته له هغه خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په څو ولایتونو کې د القاعده شبکې د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بللې ده. نور تفصيل د اسمت سروان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو ویل شوی چې د طالبانو له سباندې دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هیواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خبروي په تازه یو کې د اسلامي دولت د سختري زدلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو ډیر شو کلونو راهیسي په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالیت کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې ډیر دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاور واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحه غری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په zarar باندې نه استعماليږي. مونږه د خپل ملک لپاره امن غواړو، د نورو خلکو لپاره هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته zarar ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. لبل خو د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولی. د د شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزورې ده. جان کربی امریکا شخته وویل القاعده په داسې دریس کې نه ده چې په متحدو ایالاتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم وویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دوی د الزواهری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې شته.
د امنیت شورا پر راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په څلور ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او روزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملوږي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پراته
کېږي او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خو پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زه د انتخابات پر لور د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو لمخې په هغه هیواد کې د مهال د راجستر ووټرانو شاوخوا 15% ځوانان دي. دا چې د ځوانانو ستونزې څه دي او د راتلونکو وفاقي او صوبایي حکومت څخه څه هیله لري او د انتخابات په اړه نظر څه دي، په دې اړه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان د پېښور اسلامي کالج پوهنتون ته ورغلی او هلته له زده کوونکو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښ
قدرمن اوریدونکو دا تازه سروې رپورٹ تر مخه په پاکستان کې 15% ووټران رجسٹر ووټران هغه ځوانان دي. په اسلامي کالج پونتون کې ولاړ هم تاسو ځوانان ولاړ دي. هغه پښتنه کوم چې داغي تم سي دي الیکشن کې ووټر لزی او کنه بزی تم سي دي مسائل سي دي ستړم شه تاسو هر کله وای نمره تو وای خپل د کمزي او دلته کې څه سبق
جی زمانوم حاشر دي او د جنوبي وزیرستان د سیمه نه تعلق ساتم او په اسلامي کالج پونتون کې د سیاسياتو زکون کيم.
حاشر د غرت لګوي چې د ځوانان نو مسائل کې دي او څومره مهم درسته ضرورت ورنځي کې 15% یو غټ
جی بالکل د ځوانان خو د کوم داسې به وایو چې معماران وي لکه ځوان ته چې مونږ یو بل نوم واخلو نو هغه مونږ ویلې شو چې ځوان د دې کام انرژي ده. نو مسلې خو ډېر زیات دي. د ټولو نه غټه مسله هم او داغه حل هم د تعلیم ده. یعنی کوم مسله ده نو تعلیم نشته مسله ده او چې مسلې مونږ حل کول غواړو نو تعلیم به زیاته ونو. د سر بیا ټوله مسلې تړلې کې بیروزګاری ده، کې دهشتګردي ده، کې هر څه دي چې هر هغه پاټۍ هر هغه یو غوند ځوانانو ته پکار دي چې هغه سپورت کوي هغه راوزی او 15% خدومره غټ تعداد دی چې یو کیسه میجورټی ده تقریبا نږدې ده چې صرف دوی هم راپاسي او هغه غوند سره ودرېږي چې کم د ځوانانو د پاره د تعلیم د پاره خصوصا کار کوي او هغه سره دوی ودرېږي. نو دوی ټوله مسلې زما په خیال په دې حل کې دی شي.
ټیک ده. او تاسو را روان انتخاباته کې تم لري د سیاسي غوندونو نوم د یوم نالو کنه
د
ټولو سیاسي غوندونو دین تم لري چې ندی به دا مسلې هوا کیا غختنه وته قوم
ک مونږ هله نه هم لرو نو مونږ به لرو اخر مونږ د چانه لرو قوم دغه سیاسي جماعتونه دي چې مونږ ورته سترګې دي خو کوشش به دا کوو چې منشور ته به هم ګورو خو د منشور سره سره زما ذاتی خیال ده چې مونږ تیرې کارتګردګي ته هم ګورو چې تیرې کارتګردګي څنګه پاتې شوی د مونږ په منشور باندې بیا لګ ادبار هم راځي.
ډیر مننه تاسو.
مونږ ما خو امیر حمزه او خبر سره تعلق ستم او اسلامي کالج سیک پری انجینیرینګ سیکنډ ایئر سټډیم
بلز دوه د ځوانان
افغانانو سستون جریستا په خیال په دې صوبه کې چې هغه تاسو غواړي چې راتلونکي حکومت هغه د مخ یو سی ختمي
امون قطه مې امیدونه د دې چې امون سره داسې حکومت روشي اسپیشلی په خبر پښتونخوا کې چې هغه امون سره چې کم تعلیمی نظام د بد باندې خ زیات فوکس وکي او هغه په مخ کې په مرمختګ باندې بوزیم چې هغه سره فائدہ دا وشي چې امون چې کم راتلونکي ځوانان دي هغه چې کم دي په خپل جاب اپورچونټي او د هر یو سیس کې چې کم دي هغه لا خپل مکمل او شي چې هغه د بیروزګاری نه هم نه شي نو دا به موږ ډېر غټه فائدہ وشي
ډېر منستاسو او یو بل مرګري مو سره ولړدن پښتنه کو ستل مشتاستي هر کله وي استاسو نوم سره په سم کې سبق ودا کم دي
زمون محمد خان نه د ډیرو افر سره تعلق ساتو نو زه به دا خبر وکم چې وسکو چونکی دا الیکشن ټایم هم دي نو کزه قبایلی علاقو خبر وکم چې په خپل د قایب قبایل سره تعلق ساتم نو هلته د ایجوکیشن ډیر زیات کم دي او هغه وجه دا چې هغه سایت ته چا مخه دغه نشته ځکه کوم وګورو کزه د خپل علاقې خبر وکم نو هلته د ګلز د پاره داسې سکول نشته بلکې د الکان د پاره وای کوم چې میډل کلاس پم نه دي او پور کم پم نه دي هغه ته هغه شان تعلیم نه پروایډ کیږي څنګه چې دلته پروایډ کیږي زمونږ د راتلونکي حکومت نه دا دغه چې نشه لغو به ایجوکیشن باندې ډیر زیات کار
وکړي بل د نوان چې کوم صورتحال زنګ په دې صوبه کې دی وخت کړو چې شوی دی په شمول د بلوچستان تاسو غوښنه چې الیکشن بدا متاثر کیده چې کوم حالات یا د غوښتنه وکړي د حکومت چې بده قابون
نو زمونږ خو دې ان شاء الله امید دی چې دوی به د هغه لپاره आवाज اوچت کی زمونږ د پښتون قوم لپاره ځکه چې زمونږ د پښتون قوم وینه ډیر ارزانه شوی دی زمونږ ته ان شاء الله امید شته چې आवाज به اوچت کی
ډیر مننه ملګری تاسو ملګری تر سره خپل په جنګولو کې نوم سره د کوم ځای
زمانو طلحه حماد دی د اسلامي کالج د سیکنډ ایئر پری انجینیرینګ سټوډنټ يم زه د مردان سره تعلق لرم
دره ته وای چې دا کوم را روانه ټاکنې دي ستا په نظر د ځوانانو کوم بنیادی تعلیم خو د ذکر او د روزګار مې نور داسې کوم بنیادی تاسو غنې چې ردی دا مسائل د دې ځای سره ځوانانو
نظمونګه د حکومت نه د خپل د حفاظتي ادارو نه دا پښتنه دا چې اغوی زمونږه لیک حفاظت وکي او ماشاءالله زمونږه خو بیلیف دی موږ په دوی اغوی وان یقین هم ساتو
ډېر مننه خپل په جنگلو به کوم د سر د کم ځای او پسې سبق وي او بیر هدا وای چې راتلونکي انتخابات دی ټول ملک دی په دې صوبه کې دی ستاسو په نظر د ځوانانو او بیا خاص کر د جنکو د پیغلو صدا سي مسائل دي چې تاسو غواړئ چې راتلونکي حکومت غا حل کې هواري
زمانو ملي حسید او د بی ایس پولیټیکل ساينس سټوډنټ يم د اسلامي کالج نه زکه وګورو نو یو لیک اف ایجوکیشن ډیر غټ پرابلم دی د دې سولوشن هم دی ایجوکیشن ای سولوشن دی او بل ک الیکشن حواله سره موږ وګورو نو هر یو پولیټیکل پارټي خپل منیفیسټو بیان کړی د ایجوکیشن حواله سره خو موږ وګورو پریکټیکل کې به موږ وګورو چې پریکټیکل کې ای سومره دی
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو مرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
زموږ غل مشال رادیو څخوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هغه هیواد له عدلیه څخه غوښتنه کړې ده چې د ګوند مشرانو او پلویانو د زورول لړۍ بندول لپاره امر وکړي د ګوند یو مخکښ اسلام آباد هایکورت درخواست ورکړې چې پولیس د ګوند غړي بې ځای زوروي دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخاباته ته لیوي او نه هم کم وخت پاتې دي خو د جنوري پر دیرشمه او یو دیرشمه د هغه ګوند بنسټګر عمران خان ته په دوو بیلابیل مقدمو کې د لسو او څورلس کلونو د بند سزا ورکړل شوې ده عمران خان پر هغه لګیدلي تورونه رد کړي دي ځینې قانونپوهان او سیاسي شنونکي وایي چې عمران خان ته سزاګانې پر سیاسي بنیادونه ورکړل شوې دي او په دې سره د راتلونکو انتخاباتو د پایلو په اړه خلک بې باور سي خو ځین نور بیا جلا نظرونه لري په دې نور تفصیل راشد خټک له اسلام آباد راکوي
بلومړی فروری د تاریخ انصاف یو مشر په اسلام آباد کې دوی انتخابي کاندید او پډیرو مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړو او غوښتنه یې وکړه چې پولیسو ته د هدایت وشي چې د دوی غړي د تنګولو او نیولو نه ډډه وکړي د په اسلام آباد های کورټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل
دهشتګرد ډاک او هر قسم کې جو
پولیسو ترګران غلا او ډاکوان پریخي دی او په تاریخ انصاف پسې لګیدلې دي پرون زموږ کنونشن او دوی زموږ سیکریټریټ مخه ته ټول لارې بندې کړې ما پښتنه وکړه چې ولې ولاړې پولیسو ویل چې موږ تاسو امنیت ساتلو ته ولاړو موږ کنونشن و نه کړو موږ په سیکریټ کې دنه کنونشن کولو د امنیت ضرورت هلې وی چې ولوی جلسوي زموږ د سیکریټریټ لارې بندول خلک نه پر خلکوم ډول امنیت
مجھے پتا
د عمران خان ته ورکول شو سزاګانو خلاف د اپیل په حق لول چې تر اوسه دوی ته لیکل شوی فیصله نه دی ورکړل شوی چې لیکلې فیصله تر لاسه کړي نو اپیلونه به هم وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په دوه مقدمو کې په داسې حال کې سزاګانې ورکړل شوې چې په انتخاباتو کې پشمار څو ورځې پاتې دي. په 1 جنوري د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې ځانګړي عدالت عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي ته 10 کاله سزا ورکړه. په 1 جنوري د توشخانی په مقدمه کې احتساب عدالت عمران خان او د مرمن بشر بیبي ته 14 کاله سزا واوروله. عدالت په دوی دواړو د 1 ارب او 50 کروڑ روپۍ جرمانه هم ولګوله. د عمران خان د ګوند مشرانو او غړو دغه پریکړې غندلې دي او د دې خلاف په هایکورټ کې د اپیلونو کولو اعلان کړی دی. خو د عمران سیاسي مخالفینو او لویو ګوندونو دغه پریکړې سمې ګڼلې دي. په پېښور کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې داسې سیاسي فیصلې د وخت او حالاتو سره بدلېدلې هم شي.
تاریخ باندې که نظر واچو نو د پاکستان د عدلیې کردار چې کوم دی داسې خاص د ستاینو نه دی. 2013 الیکشن چې کوم کې دواغې نه مخکې مونږ ګورو نواز شریف سره باندې مقدمې وي مختلف وایي کې ونفیلډ هغه کیس واغې کوم دغه جج بشیر صاحب چې کوم اوس احتجاج جج د عمران خان دی کیس کې هم دی جج بشیر صاحب هغه کوم د سپیډ ورکړو کوشش وکړي الیکشن نه مخکې نواز شریف او لور مریم نواز چې دغه سزا کړی شي. خو وخت سره مونږ ته پته ولګی چې داسې فیصلې چې دي ته لکه دوام داسې نه چې اوس ماغه نواز شریف صاحب چې دی چې کم ډیر سپیډ کې سزا شوی او ماغه انداز کې بیا عدالتونو هغه بریم کو ماغه سپیډ کې.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کسی وایي چې په سیاسي لحاظ د سزاګانو عمران خان ته ګټه رسیږي خو دی به یو څو کاله صبر کوي.
په یو حساب د عمران خان سیاسي ګټه روانه ده. په جیل کې چې دی ناستی سیاسي تور خوده ته ګټه رسېدلې ده او که چیرې د حکومت د دغه تر وخت له مخه نه وای ختم کړل شوی د عمران خان سیاست به ختم وای. نو مګر اوس چې دا کوم دغه اوسو بیرته سپورټ پیدا کوي البته دا د اسټبلیشمنت یو درې څلور کاله به زمبیغمه یې غوژونه به زمکاړی دی وېستې له سیستم څخه د دې پارټي یم اوټ کړل آزاد امیدواران به ولاړی هغه آزاد امیدواران چې ووټو موبلایزي هغه نسی موبلایزول.
الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته په ګوند کې دنه سم انتخابات نه کول او په وجه انتخابي نه هم نه دور کړي او غړي په آزادانه توګه په انتخاباتو کې برخه اخلي. تحریک انصاف د یو سیاسي ګوند په توګه د ځان برقرار ساتلو لپاره په 5 فروری د سهار 10 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې په ګوند کې دنه انتخابات کولو اعلان هم کړی دی. په ګوندي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د کاغذونو جمع کولو وخت د 3 فروری شپې 10 بجو پورې دی. د انتخاباتو پیلې به 6 فروری اعلانېږي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رډیو .com یې پته ده. زموږ غله مشال رادیو څخوري په خیبر پښتونخوا کې د پوهنتونونو استادان وایي چې لتیرو شاوخوا 14 کلونه راهیسي د سوبې پوهنتونونو له مالی او انتظامی ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره دا مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی دا شکایت هم لري چې سیاسي ګوندونه او حکومتونه د مسلې ته پام نه کوي. دا چې سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې لوړ زده کړو ته په خپل منشور کې څومره ځای ورکړي او څه پلانونه لري او کنه پر دې موضوع اسلامیا کالج پوهنتون پېښور کې یو غونډه هم شوی ده چې تفصیل یې شبیر احمد جان راکوي.
د پروګرام تابع کوونکي وایي چې مقصد د دې غونډې سیاسي ګوندونو نه پښتنه هم کول دي او دوی ته وینا هم کول دي چې خپل خپل منشورونو کې لړز دکړو او پوهنتونونو ته لمړیتوب ورکړي. د اسلامي کالج پوهنتون د استادانو د سازمان مشر ډاکټر فضل واحد مشال لیډو ته وایي چې تلسم آئینی بدلون وروسته د لړز دکړو کمیشن د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو فند باندې تر 40% کټ لګولې چې له وجې د صوبې پوهنتونونو د مالی او انتظامی کشایلو سره مخ دي.
کی چکم ایچ سی دی هغه یو کټو لګولو په ایجوکیشن د یونیورسيانو او دا هغه وجه ندل تاسو به حکومت یونیورسيانو تعداد هم زیات کو نو کمې پیسې چې الډی دی کټ لګولو انور هم تقسیم په یونیورسيانو کې. بل طرف ته جرانه ته وګوره تنخواګان انکریمنت پنشن فند دا ټول چیزونه یوټیلیټی بیلز دای حواله سره اخراجات نور هم زیات شول. بل طرف ته دی سایډ بای سایډ کالجونه شروع کړای کی بی ایس نو چې دشتای یونیورسيانو چې زیات هم شو مخکنه مالی بوران شکار و نور هم تاسو ټان کم شو.
دی ټول اثر لاړو زمونږ د معاشره ته د شاګردانو باندې په فزيات ټول چاړه د هغه غاړه ته لاړه نو اوس یو زمونږ همدا ملک ته دی کې خو اکثریت سره غریبان دي هغه مونږ د اعلی تعلیم یو طرف ته کړل
دغه ډول د نوموړي په وینا د دې ټول زور زده کوونکو نه هم وزي او په هنتونو سره هم د تنخواګانو او پنشنونو پیسې زیاتره وخت نه وي د اسلامي کالج په هنتون یو زده کوونکی حماد خان د زیاتو فیسونو په حق لباندې وایي
فرسٹ ایئر کې خو مونږ چې کوم د هغه فیسونه 43000 بیا چې کوم نوې د 2023 سیشن ایڈمیشن شروع شو د هغه 48000 د فیس رسید کبه مونږ دغه خبرو کو د سلف هغه فیس صرف د یو کال ورسید 1,48,000 لکه هغه صرف اول 90000 کې کېدو 13 فیرو دغه خبره دا کوم د استرالیو کوم دوسر انټرنل استرالیو هم شته نو هغه 13 فیرو مونږ 33000 فیس ور کړو او اوس هغه زمونږ 36000 غسه کیږي داسې کبه مونږ فوټبال باندې خبرو کو فوټبال هغه دغه هم کوالټی هم خنه د فیل هاي او فیسون سیوا شوی دی دا بل دلته یوازې خدا استل خرچن نه نور خرچون د الګ زیات دی
کونډه کې برخه خستون کې د پیپلز ګوند د جماعت اسلامي د عوامي نېشنل ګوند د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین او د جمعیت علما اسلام فیډلې غړو غډون وکړو او ټول په دغه غونډه کې اجمنه وکړي کوا کې راغله نو خصوصي ګامونه به پورته کړي چې په هنتونو نه به مالی ستونزې نه هم وباسي او د دې د کون کې فیسونه به یا کم یا مکمل ختم کړي دا ډول د جمعیت علما اسلام فیډلې استاجیتوب په خوانی صوبایي وزیر اسف اقبال داوځه کولو دا په صوبه کې د دوی د ګوند گورنر هم دی څوک چې د صوبې د ټولو په هنتونو چانسلر یا مشر هم دی نو دا چې د دوی د ګوند گورنر په دې حق لاسه کوي یا سکړ دي نو نوموړ جاتوي چې خیبر پختونخوا د فندونو لپاره زیاتره انحصار په مرکز دی خو بیا هم دوی به خپل حصہ کوي
زیره خبره ده چې د هرې مسلې هرې شړې حوالو لپاره خبره د وسایلو دا وسره د پیسې ده تاسو معلومه چې زموږ د صوبا د خپل وسایلو د پیدا کولو حوالے سره ډیر کم اختیار لري په سلو کې تقریبا 10 روپے دا زما د صوبې خپل پیداوار دی باقي د پاره زما صوبا هغه په مرکز باندې او کم دونه جنسیانی باندې انحصار لري تعلیم د جماعت اسلام هغه همیش نه ترجیح حول ده مکمل پرایورټی همیشه زمغا هغه به تعلیم و تعلیم دو تعلیم به نو په دې باندې فوکس د لازمی امر دی چې کوم د امپلایز یا د ملازمینو چې کوم مشخړې دي د ترکه حواله سره دي یا د پنشن حواله سره دي د لسونو حواله سره دي ان شاء الله اتبه خامخا ان شاء الله مونږه د غي د اطمینان مطابق ان شاء الله کار کوو
د پروګرام تابع کونکي ډاکټر فضل واحد وای چې تر 2019 د لړو د کلو کمیشن لخوا به په هنتونو ته سباندې 10 ارب روپے د کال فند ورکړل کېده ولې له هغه ورسته سباندې 15 ارب روپے ټولې صوبې له اوړاندې په هنتونو هم کم ولې اوس خوښه سلور درس په هنتونو په ټوله صوبه کې دي نو دا شو خاص 15 ارب روپے چې په ټوله او ویشل شي نو هیڅ نه پاتې کیږي دی وای د هیواد نور صوبو کې صوبای حکومتونه د صوبای بجټ نه پیسې ورکوي ولې دلته داسې نه کیږي دا یادونه را چې دا وخت د خوښه 15 په هنتونو واس چانسلران هم په صوبه کې نه دی ټاکل شوی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډي وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري پرون د پاکستان نگران وفاقي حکومت د یو سل شپږ سلويش د ضروري ژوند ژغورونکو دوايانو یا درملو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده بل خو ولز د کابینه د پریکړې غندنه کړې ده او له حکومت یې د ګراني کمول غوښتنه کړې ده تر دې وړاندې هم په تیر کال کې د دوايانو په بیو کې زیاتوالي سوي چې عامه لسې سخت مخالفت کړی دی بل خو دې پریکړې پر وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې حکومت هم لسته په مناسبه باید د دوايانو ورکول لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي په ډیر نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ګوهر مسجد را کوي
د پاکستان مرکزی کابینه د یو سلو شپږ سلويخت ضروري ژوند ژغورنې درملو په نرخونو کې د زیاتولو منځوري ورکړې ده د ریډیو پاکستان په وینا د منځوري کابینه د فروری په اوله د کمی صحت وزارت په سپارښتنه باندې ورکړې ده یاد وزارت وایي چې په بازارونو کې د خامو موادو نرخونه زیات شوې دي چې له کابل یې د دوايي په نرخونو کې زیاتوالی ضروری دی د کابینه په دې پریکړه باندې چې مشال ریډیو کلا د عامو وګړو سره و پختل نو دوی خپل خبرې سره داسې وکړې.
زمانوم اجاز خان دے اور زما تعلق دا خیبر پختونخوا دا ضلع بنو سر دے وفاقی کابینہ حکومت فیصلہ کرے دا عوام باندې ډیر زیات سارا چاہیے اس صورتحال دغه دے جنن صاحب پسپتلوں کے دوائیاں نہ ملاویگی زړه دوائیاں دا شوگر والا اور دا نور کوم بیماریاں دی داغه والا دوائیاں نہ ملاویگی. بدقسمتی دغه دا چاہیے یو طرف تا دا الیکشن شور لگیا دا الیکشن دا او مختلف سیاسی جماعتوں دا دیاغه پخپل الیکشن دا کے مصروف تھی اور پدے دوران کے حکومت لگیا دا مخکې دا پیٹرول قیمتوں کے اضافہ اوکړه او سید ادویاتو په قیمتونو کې د لکای اضافه اوکړه او څوک د اواز او چتوله ول نشتا زمونږ باندې لکه خپل ډیر زیات اثر چولې دي. زه خپل لکه دا شوګر او دا غمریزم د زړه مریضم او مخکې به مې دا وایم د سپیټل نه راته ملاویدل ویکسین به ملاویدل خو تقریبا دو درې میاشتې وشوه چې نو ویکسین ملاویږي او نو نور دا وایم ملاویږي او زه اوس بازار تر کښ مې هغه دا ټول دا وایم زه بازار نه په قیمت باندې اخلو نو دا زمونږ ته پر ډیر ګران پروزي
د مونم اماندا او د مو چې کوم د میاشتې امدن دی هغه د پنځه بونه دېرش نه سال ورسره زره پر دی نو چې کوم اس قیمتي نه بڑا شو باقی د افسوس خبره ده ولې پدا چې پاکستان شه الریډي دم راځو ته مهنګایي دوه چار شه د اسمون سره خبره کوي. میډیسن خو د ژوندۍ ضرورت دی او نور هم د ژوندۍ د ضرورت دی خاروق ته چوک ته بلین او شهای دی نه دغه سره د یو نارمل کاس په ژوندۍ باندې حد نه زیات فرق راوځي هغه د ټینشن ماریز جوړ شي.
خبریال احسان حقانی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وفاقي کابینه چې کوم یو سل او شپږ څلوېښت دوایانو په قیمتونو کې د اضافي منظوري ورکړې ده. د دوایانو د قیمتونو زیاتول او کمول چې دا په کاغذ کې او په قانون کې به د حکومت اختیاري خو په اصل کې دا د دوا اساس کمپنیانو خپله مرضي ده او عموما داسې کېږي چې اول دې قیمتونه زیات کړي او بیا ول وروسته حکومت منظوري ورکړي. اوس هم په ملک کې د دوایانو قیمتونه په تیرو لسته کالو کې دومره ډېر شوي دي دومره او خاص طور پر په تیر پنځه کاله کې چې کومه دوای پنځه کاله مخکې په سل روپۍ ملاوي ده د هغې قیمت نن څلور پنځه سوه روپو ته رسېدلی دی. بدقسمتي دا ده چې د حکومت د ایوان د فیصلو د مارکیټ سره او د زمینی حقایقو سره یو جوړ تعلق چرم په نظر باندې راځي.
د یادې پریکړې په وخت وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې حکومت عام ولس ته په مناسبه بیه دوایانو ورکولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو سخاوري اوس زو د افغانستان د پکتیا پر لور. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګری ملتونو د دفتر په مالی لګښت د هغو کسانو لپاره چې په خوا په نشو روج دیول او اوس د درملنې موده بشپړ کړي د کسبونو د زده کړې پروګرام پیل شو. په دې شپږ میاشتنی پروګرام کې یو سلاتیا پخوانی روج دي کسان چې نارینه دي او د هغوی د کورنۍ یو سلاتیا ښځې شامل شوي دي. د مسلم په وینا د دې برنامې موخه د راتلونکي لپاره د پخوانیو روژدو کسانو سالمه بوختیا او له مالي اړخه د دوی د کورنیو ځان بسیاي نه ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
په پکتیا کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالي ملاتړ د هغو پخوانیو یو سل اتیا تنو روژدو کسانو چې د درملنې موده یې بشپړه کړي او همدارنګه د هغوی د کورنیو یو سل اتیا ښځو ته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. له دې مخکې یوه اندېښنه دا وه چې له نشو د تداوي شویو کسانو له ډلې د کار او سالمې بوختیا د نشتون له کبله د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا نشو ته مخه کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هیله وښوده چې د کار او کسب له زده کړې او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځېدو امکانات راکم شي.
دغه پروژه چې د یونپس په مالي همکارۍ مخته ځي په ټوله کې درې سوه شپېته مستفیدین لري چې یو سلو اتیا نارینه دي او یو سل اتیا د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژه دغه کسانو لپاره ډیزاین شوې ده چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړې وي او اوس هوډ لري چې د سالم ژوند هیله لري. دوی لپاره موږ مسلکي حرفوي زده کړې ورکو چې هغوی زده کړې عبارت دي له موبایل جوړونې، خیاطي، برق نلدوانی او همدارنګه نجاري.
بلوري ته له نشو تدوي شوي کسان او د حرفوي زده کړو د دې برنامه ګډونوال په دې خوښي څرګندوي چې د کار او کسب زده کړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو تشي.
نن حضرت محمد د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وخت معتاد ما پوز بین تداوی وساله او د دې مسنه موږ ډېر خوشاله یو چې موږ ته د کار مزایده برابر کړل. له پوز چې موږ دلته کار کوو او که بیکاره وای بیرته یو طرف ته مخه کوله پوز چې موږ لپاره ډېره خاصه باید موږ یو څه زده کړو آینده کې بیا څه دغه لر طرف ته لاړ نه شو.
د نشو څخه په تداوی شویو کې داسې کسان هم شته چې د لویو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري، خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپلو غریبو او بېوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځېدلی دي.
زما نوم د مؤمن د پیل حال د دلته ډاکټر راسرستا پوه شو، د هغې د هدایت سره او د هغه درسو سره سم پوه شو، مګ نشو ته خاتمه ورکړې ده او دلته هم کسابانې هم شروع کړې ده. شل پنځه کورنۍ کې غړي لرو پوه شوې، نور د ورونو اهتمام نه پاتې دي، پوه شوې تر زمان اهتمام را پاتې دي، باید موږ سره لږ مالي کومک وکړي.
په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر په هکله کره شمیر د هیڅ کورني او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته، خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیونو ډیر کسان ښودلی چې په روږدو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روږدو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي، په نشو د اخته کېدو لاملونه بېوزلي، بېکاري، نشهیي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روږدو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلې ده.
دا مشال رادیو ده.